رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
آقا آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس تاسې د روغتیا او خوشحالۍ په هیله پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن شپې په خبرونه. په دې خبرونه کې به پر خبرونو سربیره ریپورټونه، مرکې او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویاند روخان نورزی.
چین وایي په پاکستان به فشار واچي چې طالبان او حقانی شبکه کنټرول کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي استعفا کړې ده. او د پاکستان پوځ وایي چې د جمعې د ورځې د بریدونو وروسته د افغانستان سره په پوله امنیتي بندوبست زیات کړی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان به وغواړي چې د طالبانو او حقانی شبکې کنټرول کړي تر څو په افغانستان کې په ملکیانو باندې بریدونه ونه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دا خبره نن په کابل کې د جمهور رئیس غني سره په یو مجلس کې کړې ده. د ارنه په وی خبرې سوي خبر خبر پانه کې ویل سوي دي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي دا خبره هم کړې ده چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او دوی به د پاکستان نه وغواړي چې د خپل اغیز نه کار واخلي. هغه زیاته کړې ده چې پاکستان په دې برخه کې تیاری ښودلی او چین به ورنه د عمل غوښتنه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته سفر کړی وو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په اړه د افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. تمه ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به د کابل د سفر نه وروسته اسلام آباد ته هم سفر وکړي او هلته به د پاکستاني چارواکو سره وګوري. افغان چارواکو تمه ښودلې ده چې د چین په منځګړتوب د کابل او اسلام آباد اړیکې شي سي او د افغانستان د سول بهیر به سرعت ومومي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي لورل میرل د جمعې په ورځ په داسې حال کې له کاره ګوښه سوه چې دغه مقام ته لا بل څوک نه دی ټاکل سوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په داسې حال کې له کاره ګوښه کیږي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان پاکله د خپل ستراتیژي په طرحه کولو او هغې واته د زرګونو نور عسکرو د استولو په سلام مشورو بوخت دی. د پولیټیکو خبرې پاڼې د جمعې په ورځ په خپله خبر پاڼه کې ریپورت ورکړی دی چې ډیپلوماتانو فکر کاوه چې د ځانګړي استازي دفتر بشایي د جمعې په ورځ وتړل سي. داسې هم ویل سي وو چې د ځانګړي استازي صلاحیتونه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو دفتر ته انتقال سوي دي. خو د جمعې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن په ویلامی کې وویل چې هغه د دې دفتر د راتلونکي پاکله تر اوسه تصمیم نه دی نیولی. شاغلی تیلرسن وویل چې هغه پلان لري چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ځانګړو استازو شمیر راکم کړي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بودیجه 10% راکم سي. په کونړ کې د حزب اسلامي په یو قومندان باندې د درون برید سوی دی. د کونړ د امنیه قومندانې ویلي دي چې د اسلامي حزب په یو قومندان چې امان الله نومیږي د درون برید سوی دی. د قومندان امان الله ویاند عبدالعلیم مبشر آشنا راډیو ته په ویل چې په قومندان امان الله باندې تیره شپه د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې برید سوی دی. هغه ویل چې امان الله سدهي ټپي سوی دی. مبشر زیاته کړه چې د بې پیلوټه الوتکې په دغه برید کې د قومندان امان الله دوه تنه ملګري وژل سوي دي او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. د مخه د کونړ د امنیې د قومندانۍ ویاند فریدالله دهقان آشنا راډیو ته ویلي وو چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو مخکښ قومندان امان الله د کونړ د شیګل په ولسوالۍ کې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل سوی دی. د اسلامي حزب په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د پوځ نطاق نن د شنبې په ورځ وویله چې جمعې په ورځ د پاکستان په لویو ښارونو کراچي، پارچینار او کوټي کې د یاغیانو د حملونو وروسته د افغانستان سره په پولي امنیتي بندوبست زیات کړی دی. میجر جنرال آصف غفور ویل چې دغې حملې چې دغو حملو یاغیانو کړي دي چې پناه ځایونه یې په افغانستان کې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د دې نه علاوه یې بېګا شپه په پېښور کې د تروریزم ضد حملو کې درې تروریستان ووژله او دولس نور یې ونیول. په پاکستان کې مامورینو نن د شنبه په ورځ وویل چې د پاکستان په ښارونو کې په حملو کې د مړو شمیر زیات سوی دی. قریب سل تنه په دوو حملو کې زخمي سوي دي. په کوټ کې د مړو شمیر 10 ته رسیدلی او شل تنه پکې زخمیان سوي دي. داسې ښکاري چې دا حملې د پولیسو د عالي رتبه مامورینو د وژلو دپاره سوي دي چې لږ تر لږه د پولیسو 9 تنه پکښې ووژل سول. د اسلامي دولت ګروپ او جماعت الاحرار په کوټ کې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د متحده عربي اماراتو یو والي رتبه چارواکي نن وویل چې عربي هیوادونه قطر منزوي کوي، مګر په دې کوښښ کې نه دي چې د دې ملک واکدار د قدرت پرېښودو ته مجبور کړي. که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل سي، نو دوی ویلي دي چې اړیکې به د قطر سره قطع کړي. د متحده عربي اماراتو خارجه وزیر په دوبۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ده ملک سعودي عربستان، مصر او بریتانیا د قطر د رژیم بدلول نه غواړي، بلکې غواړي چې قطر په خپلې رویې کې بدلون راولي. په کولمبیا کې کین ارخی یاغیان وایي چې د هالند 2 تنه ژورنالیستان چې د دې هفتې په سر کې تښتولو خوشي کړي دي. د کولمبیا د شخړو د حل دفتر دغه خبر په ټویټر کې خپور کړی دی او ویلي دي چې دغه 2 ژورنالیستان د سانتندر د ایالت په یوه کلیوالي برخه کې د کولمبیا د بشري حقونو هیئت ته سپارلی دي. د کولمبیا د مارکسیس ګروپ یاغیانو په ټویټر کې لیکلی دي چې دغه 2 تنه خوشي سوي دي او روغ رمټ دي. دا 2 ژورنالیستان د دوشنبه په ورځ د کولمبیا په شمال ختیځ کې تښتول سوي وو. د کولمبیا د یاغیانو دوام ګروپ د حکومت سره په خبرو لګیا دي چې دغه 50 کلنه جګړه پای ته ورسوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د دې سات خبرونه له روخان نورزی څخه واوریدل. زغورځنګ موضوع مونږ خبرونه دوام لري. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان په مرکز کابل کې د کوچنی اختر پر رسیدو پر واټونو کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. ډیر خلک بازار ته د خوراکي توکو او جامو د اخیستو لپاره راوتلي دي، خو کابل ښاریان شکایت کوي چې د توکو بیې لوړې شوې دي. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د حکمت سروش رپورټ ته.
په کابل ښار کې د کوچنی اختر پر رسیدو سره د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. ان پر واټونو د اختر لپاره د خوراکي توکو نوې پلورنځي جوړ شوي. خلک اختر ته تیاری نیسي، وچې میوې او جامې رانیسي.
کالی دی او همدارنګ خپل بوټونه نور شیان چې موږ خپل دود لرو هغه ټول موږ اخیستي دي. موږ لپاره زموږ خپل ځان لپاره خپل نور کورنۍ ورونو او نور عام اتاله دوستانو لپاره موږ ډالۍ اخیستي دي. دې خاطر موږ ډیر خوشاله یو. داسې ښه اختر دی موږ مګنمان دی.
موږ خو فعلاً راغلی یو د ځان لپاره هم خریداري کوو، زموږ د ماشومانو لپاره هم دغه کوو او د خپل فامیل لپاره. دلته د زنانه مارکیټ ته راغلی یو چې شیان د خپل فامیل لپاره راونیسو.
که څه هم د پلورنځي مخته زیات شمیر سودا اخیستونکي لیدل کیږي، خو د کابل دکانداران وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله دا کال د کاروبار مزه نسته.
د نن اختر وضعیت خو ډیر خرابه ده. د بل اخترونو کې سودا ډیر ښه و، بازارونه ښه و، خلک ډیر په خوشحالي حالتونو کې راغله سودا واخیسته. د خنن اختر کې سودا نشته او بازار نشته. ډیر حالت او وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر خرابه ده.
بلخوا ډیری سودا اخیستونکي د توکو له ګرانۍ شکایت کوي او وایي چې دولت او سوداګر باید د روژې او اختر په مناسبت د توکو بیې راټیټ کړي.
کله چې روژه شي یا د اختر مخه شي، هر شی دوه چنده خپل نرخونه جګوي. نو په دې کې باید مسؤلین توجه وکړي، ځکه چې هر کس هر څوک وکولای شي چې د اختر لپاره میوه واخلي. مثال اخترای په خوشحالۍ تر کې، ځکه د اسلام له نظرم مونږ په کال کې دوه د خوشحالۍ ورځې لرو چې یو کوچنی اختر دی او بل لوی اختر دی. دې ته باید ملي سوداګران او دولت پوره توجه ولري، تر څو چې مثال دغه میوه نرخونه او نور خوراکي توکي په مناسبه بیه خلک وکړي.
کابل شاریان وایي چې هر کال د اختر پر رسیدو د خوراکي او نورو توکو بیې لوړیږي، خو افغان دولت د بیو د کنټرول په برخه کې جدي اقدام نه کوي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو اوس به د بځای شوی کورنۍ په وکم کې دی کورنۍ نه واورو چې اختر څنګه لمانځي.
د کابل ښار د بګرامیو د نساجی په سیمه کې د بځای شو کډوالو کم په دې کم کې ډیری لګي داسې کورنۍ شته چې د اختر لپاره یې تیاری نیولې وي. په دغو کورنیو کې دا یوه کورنۍ هم ده. دا میرمن چې کونډه شوې اته بچی لري وایي د اختر لپاره هیڅ راز تیاری نه لري.
دا څلور کاله کې ما نه د اختر دپاره جامې کړې دي، نه د کوشنیانو دپاره مې جامې کړې، نه د کوشنیانو دپاره د اختر شی کړی دی. کوشنیان چې دی په زاړه کالي د بل په کالي کې شپې ورځې تېروي، تر داننه پرې ما د ماشومانو دپاره نه د کالي، نه مې کالي ورته کړي دي، نه مې کالي راوړي دي ماشومانو ته.
دا میرمن وایي خاوند یې څلور کاله وړاندې وژل شوی، په یوه غریب کور کې اوسي، د ژوند حتی ابتدایي وسایل نه لري. دا یوه وړه خونه لري، نه یې اسره شته او نه یې هم د بچو لپاره د ښه اختر خزیرې. بچی وایي نور ماشومان خوښي کوي چې اختر راغی، دوی اختر نه پیژني، غربت ترې هېر کړی دی.
تمام زموږ ګرځو خلک خوشحاله کوي، اختر ته خوشحاله کوي. موږ تمام دغسې ګرځو په امبارو کو کسترو کې کاغذونو ټولو کورو کو زوکالې مالی کوچنیا ته زاړه مالی کالي خلک راکوي، ډوډۍ موډۍ ټولو تمام زموږ دغه کسب دی.
د نساجي سیمې د بځای شوو په دې کمپ کې 800 کورنۍ اوسي. د دې کمپ ملک وایي چې څومره کورنیو به اختر ته تیاری کړی وي.
نو په دغه 1800 کوره کې یعنی زما داسې علم نه رسېږي چې شل کور آمادګي د اختر دپاره دوی ولري.
د کډوالو چارو وزارت وایي چې 125,000 کورنۍ د ناامنیو له امله بېځایه شوې. یوازې په کابل ښار کې 300 په کمپونو کې دا بېځایه شوي اوسي. جګړو کډه کولو ته اړ کړي او د مجبوریت ژوند تېروي او ډېر کم له اختر په خوښیو نمانځنه کوي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. محترم اوریدونکو، د اروپایي اتحاد مشرانو په بروکسل کې د دفاع او استخبارات په باره کې په زیاته همکارۍ موافقه وکړه. په داسې حال کې چې دغه وچه د یو لړ ترورستي حملو سره لاس او ګریوان وه، خو له اروپایي اتحاد نه د برېټانیا د وتلو او د مهاجرینو د ستونزو په ګډون د نورو مشکلاتو په باره کې لږ غونډې پرمختګ شوی دی. په امریکا د امریکا غاک خبریال هنری ریجویل رپورټ چې له لندن څخه موږ ته راستولی دی.
د اروپایي اتحاد مشرانو په داسې وخت کې غونډه کوله چې د شورا د ودانۍ شاوخوا د زغره لرونکو موټرو او د بامونو سرونه ساتونکو نیولي وو. د امنیت موضوع د دغې عالي غونډې د ایجنډا په سر کې وه. د اروپایي اتحاد د کمیسیون رئیس ژانکا بینکا وویل مشرانو د استخباراتو د شریکولو او دفاعي لګښت په باره کې د زیاتې همکارۍ سره موافقه وکړه. ژانکا بینکا
وایي of the military budget of the US, but our efficiency is 15%. So there is room for improvement, and that's exactly what we decided.
من د امریکا د نظامی بودیجې نیمایي لګوو، مګر زمونږ کفایت 15% دی، ځکه نو د اصلاحاتو لپاره ځای شته او موږ نن کټ مټ دا پریکړه کوو. د ودانۍ مخه ته د مهاجرو میوزیک غږېده چې پکې ویل کېدل سوریایان استعداد لري چې هدف ورنه اروپایي مشرانو ته د میوزیک له لارې د پیغام رسولو چې دوی باید د مهاجرو د حقوقو ملاتړ وکړي. د ټولو اروپایانو سره دغه احساس نشته. اروپایي اتحاد د هنګری، پولنډ او د چک د جمهوریت په خلاف قانوني دعوه کوي چې خپله د مهاجرو ونډه نه ده منلې. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون چې د اروپایي اتحاد په عالي غونډه کې د لومړي ځل لپاره ګډون کوي وویل اروپا به د ستونزې د علتونو په غم خوړلو باندې غور وکړي.
C'est un défi de long
terme. It is a long-term challenge whose long-term solution is to stabilize Africa, the Near and Middle East.
ماکرون ویلی ادا د اوګډې مودې ستونزه ده چې د اوګډې مودې حل د افریقا د نږدې ختیځ او منځنۍ ختیځ ثبات ده. پروفیسر آنند مینن چې د لندن د کینګز په کالج کې د بدلیدونکو اروپا د پروګرام درس ورکوي وای. پروفیسر آنند مینن چې د لندن د کینګز په کالج کې د بدلیدونکو اروپا د پروګرام درس ورکوي وای، د دغو ستونزو سره سره په دغه بلاک کې نوي خوشبيني پیدا شوې ده. مینن زیاتوي
ام دی یوروزون از ګروینګ اگین. So all that looks good, but what I would say is the fundamental structural problems that confront the European Union, whether it's the migration crisis, whether it's the eurozone crisis, whether it's the problem of democratic backsliding in countries like Hungary and Poland, are no nearer being solved than they were
last year. روزون انا بیا وعده کوي ځکه نو ټول دغه شان خ معلومي مګر څه چې زه وایم هغه د دې چې اساسي ستونزې حل ته نږدې نه دي همداسې دي لکه یو کال په خوا چې وي د دې ستونزو سره اروپایي اتحاد مخامخ دی کدا د مهاجرو ستونزه ده کدا د یورو زون ستونزه ده او د هنګری او پولند په شان هیوادونو کې د دیموکراسۍ ستونزه ده او دوی به بیا را پیدا شي د اروپایي اتحاد نه د برتانیې په وتلو باندې هم خبرې وشولې د اروپایي اتحاد مشرانو د صدراعظم تیریزا می پیشنهاد چې په برتانیا کې د اوسیدونکو اروپایي اتباعو د راتلونکو حقوقو په باره کې وکړ له توقع نه ټیټ یاد کړه او ویویلې راتلونکې خبرې به ډیرې سختې وي
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
محترم اوریدونکو په کندهار کې اوس هغه شنی خونې د پراختیا په حال کې دي چې کارکونکي د کوکنارو په خاني نشوهون کې وو د کرهنیزو حاصلاتو لپاره شنی خونې او پکې د ډول ډول ترکاری یوشتون یو شمیر بزګران دې ته هڅولې دي چې کوکنار پریږدي او په شنو خونو کې خپل نورو کرهنیزو حاصلاتو ته مخه کړي په دې اړه نور جزئیات له کندهار نه د عزیز الله پوپل پر ریپورت کې واوري
که څه هم د گرین هاوسونو یا شنو خونو تجربه د کندهار په ځینو ولسوالیو کې نوې ده خو کروندګر یې د ښه حاصل خبره کوي د کندهار د ډنډ ولسوالۍ کروندګر عبدالغفار وایي چې په درې جریبه ځمکه د شنو خونو ګټه د شل جریبه تریاکو له کښت څخه ډیره ده د عزتې چې د بادرنګ رومیانو بینډي او شنو مرچکو حاصلات هر ورځ تر مارکیټ پورې رسي او د خټکو نمونې کښتونه هم کړي دي
چې کم خلک پر څلور جریبه ځکه باندې د تاریاک وسود راخي ما پر دغه یو سالون چې درې سپنندې ما غونډې وسود راخستې دي دغه تاریاکو در څلور جریبه ځای سره د مقابله کولای شي پر یو وسول باندې
نعمت الله د شنو خونو د کښت د پاللو تجربه له هیواد بهر ترلاسه کړې او وایي چې اوس دا تجربه په خپل ولایت کې له نورو سره شریکي نوموړی زیاتوي چې که د شنو خونو په جوړېدو او د نباتاتو د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ځمکوالو لاسنیوی وسي نو دا کښت به نور هم پراختیا پیدا کړي
نو زه د افغانستان د ولسم دغه لرم امید لرم چې موږ سره کومک وکړي په کودو کې هم په انبار کې هم داسې ډاکټر په داسې حساب کې بل داسې مرسته چې هغه باید سرخلان سره وکړي هرګور سره هم وکړي
د شنو خونو کښت بېروزګاره ځوانانو ته کار هم پیدا کړي او نوې تجربې یې پکښې ترلاسه کړي د کندهار ښار په جنوبي څنډه د شنغزي عصبي په ساحه کې دلته په دغو گرین هاوسو کې لاس کاریګر د یوه اوساکار سره په کار باندې بوختي مخکې به دغه کاریګر د کندهار ښار ولسوالیو او یا هم له کندهار څخه د باندې و ګاونډیو ولایتونو ته د نشي توکو د نیشوهلو لپاره تله خو اوس په دې گرین هاوسو کې د بادرنګو او رومیانو د حاصلو په راټولولو باندې بوختي د نشي توکو د مخنیوي او د زراعت د پراختیا په برخه کې د کرهنی او مالداری او د نشي توکو پر ضد مبارزه وزارتونو د ګډې ادارې کار ډیپ صحابي مامور انجینر قدرت الله امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې د شنو خونو په اړه له کروندګرو سره له نږدې کار کوي او د کندهار په ځینو ولسوالیو کې د ادارې په خپل مالي لګښت ځمکوالو ته گرین هاوسونه جوړ کړي نوموړی زیاتوي چې د نباتاتو د ناروغیو په درملنه او تر مارکیټ پورې د حاصلاتو په رسولو کې کروندګرو ته سلام مشورې ورکوي
موږ د هغه خلکو سره چې پیلندلته په کندهار کې گرین هاوسونه یا شنی خونې لري عملی کار ورسکو یعنی په هفته کې درې واره څلور واره دوی باندې ورځو مشورې ورسکو د کارولو طریقې د اوبو لګولو طریقې د حاصل ټولولو طریقې د امراض د کنټرول طریقې چې څنګه مرضونه کنټرول شي
د کندهار پارغنداو جړی پنجوایی ډنډ او دامان ولسوالیو کې د شنو خونو کښت له تیرو څلورو کلونو راهیسې پیل سوی دی په کندهار کې د زراعت ادارې مامورین وایي چې د ټولو شنو خونو شمیر 300 ته رسیږي چې تر 50% د کندهار د سبزیو د مارکیټ اړتیا یې پوره کړې ده عزیز الله پوپل امریکا غږ آشنا تلویزیون کندهار
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د ګوزن واکسین پروسی کمپاین کې په خوست کې د کوچیانو ماشومان ته د دې ناروغي ضد واکسین ښه تطبیق شوی دی د عامه روغتیا مسؤلین یې لامل پراخه ما په هوای بولی په مکلی په دې حق له د ابراهیم رحیمی رپورت ده
کوچای شیر احمد د خوست په مرکز کې له شیخ زید پوهنتون سره نږدې په کېږدۍ یو کې اوسي د کوچیانو لپاره د واکسین پروسی کمپاین کې د نه یوازې خپل ماشومان واکسین کړل بلکې له صحي رضاکارانو سره د نورو کوچي ماشومانو په واکسینولو کې هم مرسته وکړه شیر احمد وایي سره له دې چې زیاتره کوچیان په لیک لوست نه پوهیږي خو له ډاکټرانو او نورو خلکو یې اورېدلې چې ګوزن ناروغي ماشومان معلولوي او واکسین د دې ناروغۍ مخنیوی کوي
خو ګټه لري ډاکټران هم دغه وایسه ګټه لري نور خلک هم وایسه ګټه لري خپل موږ په پیګو چې مرزونه نه نیسی ګزان مزان خې شاید وکسین کوچانو ته زه دا وایم چې دا وکسین ورکی وکسین خې شاید
د ګزن ناروغۍ د مخنیوي او لمنځوړلو په خاطر د کوچیانو لپاره د هر ځانګړي کمپاین پر مهال په خوست کې سبا د 4000 کوچي ماشومانو ته د ګزن ناروغۍ ضد واکسین تطبیقیږي. د دې ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمد منګل وایي چې که څه هم ځینې کوچي کورنۍ له واکسین نه انکار لري خو وروستی کمپاین له دې کبله ښه تطبیق شو چې د کوچیانو همکاري را جلب کړې وه.
موږ د کوچیانو د مشرانو سره مقرر جلسې ونیوې. ما په هوای مو د دوی په ځای کې په هغې نه مو ډېر ټینګای کړی دی. ما په هوای ډېر ښه شوی دی. د کوچیانو د مرکزي ریاست سره د هغې نه هم دوه واره مونږ هیئت را وغوښته د دوی سره ښه کوارډینیشن او د ښه ما په هوی له وجې د موږ کوم ټارګیټ چې و الحمدلله اوس اکثریت هغې ته رسېدلی یو.
وروسته له هغه چې پر ډیورنډ کرښه تګ راتګ سخت شوی کوچیان ژمی اوړی په افغانستان کې پاتې کیږي. مدني فعال نثار الله احسان پر کوچیانو غږ کوي چې د خپلو ماشومانو په واکسینولو کې له صحي رضاکارانو سره همکاری وکړي.
پیغام می داده چې د کوچیانو ماشومانو هم باید واکسین شي ځکه له یوې خوا به د همدې کوچیانو د ماشومانو روغتیا ساتل شوی وي او له بلې خوا به په افغانستان کې د میشتو ټولو ماشومانو روغتیا او ساتل شوی وي او د دوی به هم صحتمند شوی وي.
پولیو دایمي معلولونکې وایروسي ناروغي ده چې له یوه انسان څخه بل ته په ډېرې اسانۍ سره انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله دوه څاڅکي واکسین دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
محترم اوریدونکو، د غاښونو د درملنې او د غاښونو د عملي درملنې ترمنځ یو لوی توپیر موجود دی خو اوس تر روزنې لاندې د غاښونو ډاکټران د یوې نوې ټکنالوژۍ له لارې مجازی نړۍ له حقیقي نړۍ سره یو ځای کوي. د امریکا غک خبریال کیوین اناکس موږ ته په دې هکله ریپورت راکوي.
ناروغ شکایت نه کوي، دا هغه څه دي چې د غاښونو زده کوونکي د مجاز او حقیقت په نړۍ کې په اړه کار کوي. د غاښونو د روزنې سر د دې ګډې پروسې یوه برخه تشکیلوي. دا ډیر د کتلو وړ نه دی او له مجازي عینکو پرته خو هیڅ په زړه پورې نه دی، خو کله چې موږ د دغه سختګي سر د پاسه مجازي حقیقت ګورو نو یوه نوې پروسه رامنځته کیږي او ناڅاپه یوه نوې خوله او یو نوې کس ګورو.
زه هیله لرم چې دغه ټکنالوژي به لا زیات تصویري معلومات برابر کړي او له زده کوونکو سره به مرسته وکړي چې د عملیاتو په وخت کې د لا زیات احتیاط نه کار واخلي.
د دې ټکنالوژۍ جوړونکي هیله لري چې د روزنیز پروګرام به د غاښونو له ډاکټرانو سره مرسته وکړي.
په عمومي ډول موږ د ایکسرې له لارې هغه ځای ټاکو چې درملنې ته اړتیا لري او بیا دغه معلومات له هغو شیانو سره مقایسه کوو چې موږ یې په مریض کې وینو. دا یوه داسې پروسه ده چې تجربې، بصیرت او ښې پوهې ته اړتیا لري، خو د دې ټکنالوژۍ ګټه دا ده چې هر څوک کولی شي یو شان معلومات وګوري.
د دې ټکنالوژۍ جوړونکي همداراز وایي چې دا لومړی ځل دی چې مجازي حقیقت د پوهېدو وړ دی. دا موریټا شرکت وایي تمه لري چې په دوو کلونو کې دغه ټکنالوژي د پوهنتونونو او روغتونونو لپاره تیار کړي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
محترم اوریدونکو، د هند صدر اعظم نریندر مودی سبا واشنگتن ته راځي او دلته به د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په یو لړ تجارتي او سیاسي موضوعاتو باندې خبرې وکړي. پام کړئ په دې حق لایو رپورت ته.
ظاهري نخې نخانی هیلي بخونکي دي. د هند صدر اعظم مودی له سفر نه یو څو ورځې مخکې د هند یو سیمې اوسیدونکو خپل کلی د ټرمپ په نوم ونوماوه. د هندي ملت پالو یوې ډلې د جون په 14مه د ښاغلي ټرمپ د زیږیدنې ورځ ولمانځله. په تاریخي لحاظ د هند او امریکا روابط د دواړو هیوادونو د مشرانو پر شخصي روابطو څرخېدلي دي او باور کېږي چې ښاغلی مودی او ښاغلی ټرمپ ښه شخصي روابط ټینګ کړي ځکه چې دواړه له ټولنیزو رسنیو سره علاقه لري او د کارونو پر رامنځته کولو تمرکز کوي.
They are professional deal makers.
دوی دواړه مسلکی معاملہ کوونکې دي. یوې د خصوصي سکتور سابقه لري او بلې د ګوند او د هند حکومت د بیلابیلو مقامونو استازیتوب کوي. خو دوی پوهیږي چې څنګه خپل کار وکړي او څنګه یو معاملہ وکړي. هغوی پوهیږي چې څنګه یو خبره وکړي.
د سوداګرۍ موضوعات کول شي په خبرو کې ستونزې رامنځته کړي.
ښاغلی ټرمپ هند د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی چې پالیسیو ته باید لسره کتنه وشي، ځکه چې امریکا ته اضافي محصولات صادروي. ښاغلی ټرمپ همداراز امر کړی دی چې د ون بی د ویزو قوانین لسره وکتل شي. دا کولی شي د هند معلوماتي ټیکنالوژۍ پر صنعت اغیزه وکړي. د امریکا شرکتونه له ښاغلي ټرمپ نه غواړي چې پر هند د فشار لپاره لا سخت ګامونه پورته کړي، ځکه چې د هند پخوانیو مشرانو لتم سره سم کار نه دی کړی. د تولیدونکو د ملي ټولنې لینډا ډیمسي دا موضوع د سکایپ له لارې داسې تشریح کوي.
مونږ د تولیدونکو په توګه له اوږدې مودې راهیسې له هند سره د لاخو روابطو په لټه کې یو، خو له بده مرغه یو شمېر خنډونه موجود دي او یو شمېر نورې د رامنځته کېدلو په حال کې دي.
د امریکا او هند د تیرو سرمشریزو برعکس په دغه غونډه کې د سترو معاملو تمه نه کېږي، که څه هم هند د څو میلیونو ډالرو په ارزښت د امریکا د ډرونونو د پیرلو هڅه کوي. کارپوهان وایي چې د ښاغلي ټرمپ او مودي لومړی لیدنه به په راتلونکو کلونو کې د واشنگتن او نوی ډیلی د روابطو د یو سم مسیر د ټاکلو لپاره زمینه برابره کړي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان به وغواړي چې د طالبانو واقعي شبکه کنټرول کړي ترڅو په افغانستان کې په ملکیانو باندې بریدونه ونه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دا خبره نن په کابل کې د جمهور رئیس غنی سره په غونډه کې کړې ده. دا غنه په یو خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان په طالبانو غیز لري او دوی به د پاکستان نه وغواړي چې د خپل غیز نه کار واخلي. هغه زیاته کړې ده چې پاکستان په دې برخه کې تیاری شولې او چین به ورنه د عمل غوښتنه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته سفر کړی وو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په اړه د افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. تمه ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به د کابل د سفر نه وروسته اسلام آباد ته هم سفر وکړي او هلته به د پاکستانی چارواکو سره وګوري. افغان چارواکو تمه شوه ده چې د چین په منځګړتوب به د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې شي او د افغانستان د سولې بهیر به سرعت ومومي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي د جمعې په ورځ په داسې حال کې لکار ګوښه سوی ده چې دغه مقام ته لا بل څوک نه دی ټاکل سوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په داسې حال کې لکار ګوښه کیږي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان پاکله د خپل استراتیژي په تر کولو او هغه واته د زرګونو نور اسکرو د سولو په سلام مشورو بوختي. د پولیټیکو خبري پاڼي د جمعې په ورځ په خپل خبر پاڼي کې پورت ورکړی دی چې ډیپلوماټانو فکر کاوه چې د ځنګړی استاذ دفتر به شاید د جمعې په ورځ وټړل سي. دا سه هم ول سی و چې د ځنګړی استاذ صلاحیتونه د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو دفتر ته انتقالیږي. په کونړ کې د اسلامي از پر یو قمندان د درون فریټ سوې دی. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویلي دی چې د اسلامي از په قمندان چمالونه نومیږي د درون بریټ سوي دی. د قمندان امان الله ویاند عبدالحلیم مبشر آشنا راډیو ته ویل چې په قمندان امان الله تیر شپه د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې بریټ سوي دی. هغه زیاته کړې ده چې امان الله په دغه بریټ کې سطحي ټپي سوي دی خو دغه دوه ملګري وژل سوي دي. د پاکستان د پوزن تاک نن د شنبه په ورځ ول ته چې د جمعه په ورځ د پاکستان په لوی شهرونو کراچي، کوټي او پارچنار کې د یاغیانو د حملو وروسته د افغانستان سر په پولي امنیتي بندوبست زیاتوي. د متحده عربي اماراتو یو والي رتبه چارواکی نن ویل چې عربي هیوادونه قطر منځوي کوي، مګر په دې کوشش کې نه دي چې د دې ملک واکدار د قدرت پرشیدو ته مجبور کړي. په کولمبیا کې کین اړخي یاغیان وای چې د هالند و تنه ژورنالیستان چې د دې هفته په سر کې تشتول و خوشی کړی دی.
درنو وردونکو، ستاسو د سوکالۍ او روغتیا په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. له تاسو سره خدای پماني کوو، خوشاله او بریالي اوسئ.